اوزن کو د مشاله دی په روانو خبرونو کې د خپل قربای اسلام مومن سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ وستي او وخت اورځي یو بجه شوی نن د زیارت ورځ د 2014 کال د اپریل د میشتي ومني ته دا په دې غړي کې با تاسو وره په پنجاب کې د مشکوک وسلوالو پر ضد عملیات او همدارس نور هم یو شمېر رپورټونه لرو په روسي نیمای کې با اونیزا خبرونه ته د هله اهم وی کولمړې ورزو نجیب امیر ته ستاسو سره ساته دا خبرونه وړاندې کړي.
اوس وای د پاکستان په جنوبی پنجاب کې د ورانکارو خلاف عملیات روان دي. په پیښور کې په بمی چودنه کې درې کسان مړه او ژوبل شوي. په ناګورنو کاراباخ کې د اوربند د دوام لپاره سفارتي هڅې جاری دي. د پاکستان په وزوی په جنوبی پنجاب کې د سغدري زوران کارو ډلو خلاف عملیات روان دي. مشال لډیو ثانن په یو واستول شوی خبر پانه کې په وزوی لی په دو عملیاتو کې د پنجاب پولیس رینجرز واکونه د ترهګرۍ د مخنیوي سرتیري برخه اخلي. په وزوی د زربیاز په عملیاتو نه د ځان ژغورلو لپاره سغدري زو وسلوالو د پنجاب جنوبی ضلع روجان کیچ او رحیم یار خان ته مخه کړی ده. پوزنه دی ویلی چې پر روانو عملیاتو کې دوی څومره پرمختګ کړی دی. د لاهور په گلشن اقبال پارک کې تیر میاشت خونړی ځانمرګي حمله نه پس پوز په جنوبی پنجاب کې د عملیاتو پریکړه کړې وه. جنوبی پنجاب د ناقانونه ګرځول شو تنظیمونو په ټنځای ګڼل کیږي. تر اوسه وسلوالو ډلو په دېړه مشال لډیو ته سن دی ویلی. د پاکستان امنیتي ځواکونه د بلوچستان په کلات سیمه کې د 15 ترهګرو د وژلو ادعا کوي. سرکاري رادیو د معلوماتو له مخې دغه کسان پرون د امنیتي سرتیرو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. امنیتي چارواکي وایي د عملیاتو پر مهال د وسلوالو دوه پټنځایونه هم په نښه کړل شوي دي او په زیات اندازه وسلې او مردکۍ هم نیول شوي دي. پاکستاني سرچینو نه دی ویلي چې وژل شوي کسان د کومې ډلې غړي دي. په بلوچستان کې بلوس بلتون پالې ډلې له یوې مودې راهیسې د حکومت پر ضد جنګیږي. د پیښور د پهاړی پور تانې مسولینو نن مشال لډیو ته ویل چې په سمرباغ سیمه کې نن سهار د سره گاډې په یو بمی چاودنه کې د پولیسو یو سرتیری مړ شوی او دوه نور کسان ژوبل شوي چې په هغو کې هم یو پولیس ولاړ. د نوموړې تانې محرر اسفنیار خان وایي بم امنیتي پوستې ته نږدې ځای پر ځای کړل شوی و او داسې ښکاري لکه د ریموټ په مټ چې ورته انفجار ورکړل شوی. دواړه ژوبل شوي کسان په لیډي ریډینګ روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د خبر ایجنسی چارواکی وایي باړې ته زستنو شو کډوالو د بیا آبادۍ لپاره د گورنر په سپارښتنه په پرمختیایي منصوبو کار پیل شوی. د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف خان پرون مشال لډیو ته ویل د جګړې پر مهال د خلکو ړنګ شوي سلګونه کورونه به د حکومت په مرسته بیا رغول کیږي.
اوس چې کومه پالیسي جوړه شوې ده په هغه کې دا خبره ضروري ده چې کم کور سروې کېږي د هغه کور مالک په لازمي موجود وي او د هغه تصویر به د کور مخې ته اخیستل کېږي. مونږ اکاخیل قوم سروې تقریبا 98% کمپلیټ شوې ده. نشلوبر قوم سروې مې نن پوره شوې نه بعد به د سپاه قوم شروع کېږي. بیا به د هغې نه بعد مونږ انشاءالله د ډیټا د پیسو ورکړه شروع کوو.
عارف خان وایي د دې ترڅنګ وران شوي سکولونه هسپتالونه او بازارونه به هم له سره آبادېږي. خو بل پلو باړې ته ستانه شوي کډوال وایي کورونه یې وران دي او حکومت ورسره مرستې نه کوي او راشن هم نه ورکوي. د جنګ له کبله د خیبر ایجنسۍ د باړې سیمې زرګونه کورنۍ له تیرو اوو کلونو راهیسې د بېکورۍ په حالت کې دي. پرون د ډیرا اسماعیل خان په سندر سبزهزار کې د مشال لډیو په مرسته د قبایلي ځوانانو لپاره یوه کلتوري میله وشوه چې سلګونو زده کوونکو یو شمیر ځایي چارواکو پکې ګډون وکړ. د امن په نوم په جوړې شوې دغې میلې کې د ګومل پوهنتون د بېلابېلو څانګو زده کوونکو قبایلي هنرمندانو د خپل هنر ننداره وړاندې کړه. د غونډې مشر میلمه د ډیرا اسماعیل خان ناظم عمر امین ګنډاپور په دې موقع وویل
زه تر دا وایم کې دا تاسو مشال ریډیو یو ډېر ښه یو افورت دی. یو ډېر پازیټیو سټیپ تاسو اخیستی دی. دورا کراؤډ کم نن د ټرایبل سټوډنټس دلته جمع دی مالا پور ډی خان کې نظر لیدل ہے. ان شاء الله زه ګورم دا کې دس سټیج نه با مختوم نور کوم او ته بوم نور سټوډنټ فیډریشن ته بوم ان شاء الله یو بوست ملاویږي خلک به ان شاء الله مختار راځي.
مشال لډیو د دې ترڅنګ چې هر ورځ نه ساته رډیو خبرونه کوي وخت وخت د ځوانانو لپاره کلتوري سپورتي او تعلیمي سرګرمیانې هم سپانسر کوي. د خوست والی حکم خان حبیبي پرنوول د چهارشنبه ورځې سهار وختي د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د یاد ولایت د تریزو او علي شیرو ولسوالۍ د چرګوټي په سیمه کې اووه تنه وسلوال د لزګونه میله نویو وسلو د یو زیرمتون سره یو ځای نیول شوی دی. نوموړی زیاتوي چې دغه وطنان د تخریبي کړنو په تور لاس په لاس نیول شوي چې د تحقیقاتو لپاره به عدلي ادارو ته وسپارل شي. لیتوانیا یو افغان ته چې په خوای په افغانستان کې د دغه هیواد د ځواکونو سره ترجمان په حیث کار کاوه او د یوټیوب د لارې د مرستې غوښتنه کړې وه، خپلې خاورې ته د ننوتلو اجازه ورکړې. دغه هیواد عبدالبصیر یوسفی ته موقتی ویزه ورکړې چې د هغه د میرمنې او لور ته د سیاسي پناه د ورکولو لپاره لاره پرانیزي. دوی د اپریل په شپږمه ویلینوس ته ورسېدل. د الوتکې نه د راکوزېدو وروسته 22 کلن یوسفی وویل اورېدلی و چې په جرمني کې کډوالو ته ډېرې پیسې ورکول کېږي، خو د غوره وګڼله چې لیتوانیا ته ولاړ شي ځکه چې په ژبه یې پوهېږي. دی وایي هېڅکله به افغانستان ته ستون نه شي ځکه چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته دته د مرګ ګواښونه وو. په داسې حال کې چې ترنګلتیا د ختمولو لپاره د آذربایجان او ارمینیا د مشرانو سره د اعلی پایې خبرو جلا جلا لړۍ روانه ده او د تشدد د پیښو راپورونه هم ورکړل شوي، خو داسې بریښي چې په ناګورنو کاراباخ کې به اوربند دوام وکړي. ډیپلوماټیکې هڅې وروسته له هغې پیل شوي چې د ارمینیا ملاتړ لرونکو بلتون پالو او آذری ځواکونو ترمنځ د درې ورځو شدیدې جګړې نه پس د اپریل په 15مه په اوربند یوه کمزورې موافقه وشوه. په جګړه کې له 60 زیات کسان وژل شوي او د آذربایجان په خوره په تیرو 12 ورځو کې دا د تلفاتو تر ټولو لوړه شمېره وه. ارمینیا او آذربایجان د ناګورنو کاراباخ په سر د 1988 نه تر 1994 کال پورې د یو بل سره جګړه وکړه چې پکې 10,000 نه زیات کسان وژل شول. دا تر دې ګړې د مشال لړیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته د سراج ظهیر نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا ورو.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه غسل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ غسل کیږي او په 1.5 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.8 روپۍ او په 1.9 روپۍ یو یورو په 1.8 روپۍ او په 1.8 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.50 روپۍ او په 23.70 روپۍ د سعودي عرب ریال په 20.70 روپۍ او په 20.90 روپۍ او یو افغانۍ په 2.50 روپۍ او په 2.53 روپۍ. او 2.85 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 2.83 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، کوئټه او بنو کې باران وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 9 بنو کې 14 او 23 او کوئټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 21 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال رادیو واردل. تاسو مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به واورئ: د پاکستان فوج وايي په جنوبي پنجاب کې د وسلوالو ډلو مشکوکه ترګرو پر ضد عملیات دوام لري او یو شمېر مشکوکه وسلوال یې نیولې دي. د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وايي د باړې د بیا بحالۍ لپاره یې په یو ځانګړي پلان کار پیل کړی. پورې دې سیمې یو تن بیا څه داسې وايي:
کلی وران دی، بهر پراته یو، راشن نشته، سهولت نشته، مزدوري نشته.
د بنو میونسپل کمیټې مزدوران په احتجاج دي. دوی وايي د څلورو میاشتو نه ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. د جی ایس این تحریک مشر شفیق کرنانی نامعلومه وسلوالو په ډزو وجلې. او د نن په تاندې هیلې خپرونه کې د پښتو ژبې د لیکوال او شاعر زیتون بانو سره مرکه او په پېښور کې د ښځو د یو میلی حال درکوو.
دنیا دا اغه ته دا خودل دي چې یو خو خبر پښتونخوا یو امن پسند قوم دی، دلته امن ډیر زیات خلک خوخی.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو لمشال رادیو سره اوسئ. او زه خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوردل چې د پاکستان فوج ادا کوي په جنوبی پنجاب کې د وسلوالو ډلو مشکوکه ترګرو پر ضد عملیات دوام لري او تر اوسه امنیتي ادارو یو شمېر مشکوکه وسلوال هم نیولې دي. دا عملیات د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې د ځانمرګي برید نه وروسته پیل شوې دي. په دغه برید کې څه باندې اویا کسه وژل شوي وو. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال خبریاله رابع اکرم خان راکوي.
د د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څنګه ای ایف پی آر خبر پاڼه وای چې د پوز په مرسته جنوبی پنجاب کې وسلوالو خلاف اپریشن روان دی. د پوز د مطبوعاتو د څنګه په وینا چې په دې اپریشن کې رینجرز، پنجاب پولیسو او د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې برخه اخیستې ده. خبر پاڼه وای چې د وسلوالو په نورو صوبو کې د ضرب اس اپریشن تر لاندې کاروایانو نه بچ کېدو لپاره د پنجاب صوبې جنوبي ضلعو روجان، کیچ او رحیم یار خان کې پناه اخیستې ده. یاد دی وی چې د لاهور په گلشن اقبال پارک کې د ځانمرګي برید وروسته پوز د پنجاب صوبې په مختلفو علاقو کې د کاروایانو فیصله کړې وه. په دې وروستو کې د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناءالله مطبوعاتو ته ویلي وو چې په پنجاب کې به مشترکه سول او پوځي اپریشن کیږي. د دا هم ویلي وو چې د لاهور د گلشن اقبال پیښې نه پس پنجاب پولیسو د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې او مقامي پولیسو د خفیه ادارو په مرسته 168 اپریشن کړي دي چې پکې 214 کسان نیول شوي دي. خو دا دعوه هم کړې وه چې په پنجاب کې داسې علاقه نشته چې هلته څوک نشي تللی او نه د وسلوالو پټنځایونه شته، او که وسلوال پټ هم وي نو د هغې خلاف کاروایانې شوي دي. واضح دی وي چې پاکستان تحریک انصاف، پاکستان عوامي تحریک او مسلم لیگ کاف پنجاب کې د اپریشن هرکلی کړی وو. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان مطبوعاتو ته ویلي وو چې په قومي اکشن پلان کې دا فیصله شوې وه چې یو وسلوالې ډلې ته به هم اجازت نه وي او د وسلوالو خلاف به کاروایي کیږي. یاد دی وي چې وخت په وخت په پنجاب صوبه کې د مختلفو سیاسي ګوندونو لخوا د اپریشن غوښتنه مخې ته راغلې وه، خو پنجاب صوبې د دې مخالفت کړی وو.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې د باړي د بیا بحالۍ لپاره یې په یوه ځانګړي پلان باندې کار پیل کړی دی، او دغه رنګ دوی دا کوي چې باړي ته یې زیاتره بې کوره خلک استانه کړي. د هغوی د وران شو کورونو د بیا جوړولو سروې هم روانه ده، او د باړي بازار یې هم خلاص کړی. خو بیا باړي ته استانه شوي کډوال وایي چې دوی د یو شمېر ستونزو سره مخ دي او باید حکومت ورله اسانتیاوې برابرې کړي. نور تفصیل لسمی د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری راکوي.
د باډي اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان مشال ریډیو ته وایي چې دوی به په وړومبي پړاو کې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت وران شوي په سلګونه کورونه بیا جوړوي، او دې لپاره یې سروې پیل کړې ده.
مګر اکاخیل قوم سروې تقریبا 98% کمپلیټ شوې ده. نشل اوبر قوم سروې مې نن پوره شدې نه بعد به رسې پاک هم شروع کیږي. دا سروې به مونږ په اخبار کې هم ورکو، په ویب سایټ باندې به هم اچو. په هغې باندې چې شکایت د چاکور پاتې شوی وي نو هغه ته به مونږ ټایم ورکو، لس 15 ورځې په هغه ټایم کې به دوباره هغې زمونږ په دفتر کې کمپلینټ لانچ کوي. خپل بیا په هغې نه بعد مونږ انشاءالله د دې ته د پیسو ورکړه شروع کوو. ورسره ورسره په تیرا میدان علاقو کې هم چې کوم علاقو ته واپس شوی د غزه کې سروې شروع ده.
اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان زیاته کړه چې دوی به ټول وران شوي سکولونه او روغتونونه هم جوړوي.
عوام تلک مسله دا وه چې یاره مونږ ته په چیکنګ کې مونږ کله راځو چیکنګ ډېر سخت ته نو غیدل سره په بڑا بازار آبادیدو کې مختلفه مشکلات دي. په غیب باندې زمونږ فورس سره خبرو شو نو اغیم اګری شو په دې باندې چې رمنګه سمره ریلکسیشن کول شو دی خلکو سره شیغو کو. خو په غیب باندې مونږ چې په سکیورټی باندې څه کمپرمایز نه کو.
خو په دې ورستو کې باډې ته راستنه شوی خلک بیا وای چې دوی د یو شمیر مشکلات سره مخ دي. د باډې اکاخیلو ته راستون شو یو مشر خان میر پر دې وای
کلی وران دي بهر پراته یو راشن نشته، سہولت نشتا، مزدوری نشتا، ایمی کورونا کوز و پاس ویراندی، دری کورونا زما پاس ویراندی میدان که، و دری کورونا زما دلتا ویراندی باڑا که، دیوا گینٹا دیمی مرجنسی ویلاڑا وی، و تلاشیم که گی، و ایت کسم سهولات مولا نشتا دی.
او ده باڑی یو بلتن سمندر خان پردی وویل.
امو ده بیجلی نظام خراب تای، میرا بانی ده وشی چه متا بیجلی سیشی، دویام متا سیبا ده طولون ضرورت ته داسې خلتی چې غول او با نوې راسی په میلیونو کې پراته دي، او سبا سرکې د مو خرابې دي او اسپاتالونه موسه نشته دی.
چارواکي وایي چې په باړه کې خواوشا اووه کاله د وسلوالو په ضد پوځي عملیات وکړل، خو اوس په کې د حکومت واکمني بحال شوې ده او زیاتره بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او څپو شپږ سوه یویشت پلندو سپو دو لزرا یو سل دیش پنزل لزرا درے سوش پیتا پنزل لزرا اوہ سوش پیتا او دا انٹرنیٹ للاری پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندے صفا اوری دلیشن
د مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. زوبونو ته د بونو میسپل کمیټه مزدوران وایي په ډیرو سختو حالاتو کې خپل کار پر مخ وړي، خو د دې باوجود څلور میاشتې وشوې چې تنخواګانې ورته نه دي ورکړل شوي. دغه مزدورانو د خپل حقونو لپاره په بونو ښار کې احتجاجي مظاهره کړې. دغه مظاهرې ته د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر هم ورغلی او دا رپورټ چیرې لګلې.
مزدوران وایي شپه ورځ د بازار او کوڅو نالو صفایي کړي او خپلې ډیوټۍ کوي، خو د غریب ملازمینو لپاره د تنخوا ورکولو پیسې نشته. د میونسپل کمیټې ملازم رئیس خان وایي سلورمه تنخوا یې بنده. یو بل مزدور فرمان وایي پخپلا تنخوا اخیستو ورنه د پیسو غوښتنه کړي. یو بل مزدور اجاز وایی د ماشومانو د درملنې او د کور د ضرورت پوره کولو پیسې نه لري. کلامو چې په دې اړه د بنو میونسپل کمیټې مشر عصمت الله خان نو پوښتل، نو دوی وویل اوس نږدې ورځو کې د غلطه راغلی او بنو میونسپل کمیټې د بحران ښکار شوی چې دا د په وینا وړاندې پکې ډېر خورد برد شوی او دغه سمول به وخت اخلي.
کروڑونو روپۍ بقایا جات په خلکو پاتې دي. کومه کمیټې ته زرانه هغه چې څه چې ولل پچې هغه چې موغانو صاحبانو ایڈوانس چې خرڅ کړی دي، دې کمیټې شپېته لک روپۍ امدان ده او 2 کروڑ روپۍ تنخواه ده. هر فورم ته زه تلای ګران سلسلې چې ما ایمان ده دغه چې د دې سبا ډینیټ سره زه خپل بچو غوندې ګوره. ما سره چې څه پیسې په خزانه کې موجودي زه خوار غریب ته ضرورتمند ته ورکوم.
د کمیټې مزدوران وایي تر هغې به په احتجاج وي تر کومه پورې چې ورته خپلې تنخواګانې نه وي میلاو شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال رادیو ته وګورئ. په سند کې د جی ایس این تحریک کرنانی څنګ یو مشر وجل شوی دی. د تحریک لنډمهاله مشر سهیل ابړونن مشال رادیو ته وویل شفیع کرنانی تیر مازیګر له ټټې سره نږدې په ګاډي کې روان وو چې ورباندې وسلوالو ډزې وکړې. ابړو وایي له یوې مودې راهیسې نه پیژندل شو کسانو د دوی مشر ته په ټلیفون ګواښونه کول، خو د سیمې پولیس وایي کرنانی هیڅ کله ورته د ګواښونو په اړه نه ویلي. تفصیل د محمد عمران په دې رپورت کې ورو.
د جی ایس این تحریک قائم مقام چیرمین سہیل ابرو د زیارت پشپ مشال ریډیو ته ویل چې شفیع کرنانی مازیګر خپل کور ته روانو چې نامعلومه کسانو په ډزې وکړي.
تقریبا 5:30
بجے یہ دا پیخه مازیګر شاوخوا 5 بجے مخه تراغله چې کله د ټټی سیمې سره نږدې بای پاس سړک باندې په د حمله وشو. د وړاندې نه هم ورته سیاست لوجې دړکې وی او د نامعلومه نمبر نه بورته ټلیفونونه راتل. د شفیع کرنانی ورور انور کرنانی هم خبریالانو ته ویلي چې په علاقه کې د دوو کسانو سره په ځمکو لانجې روانې وي. اوسو کله وړاندې د دغې روغ شوې وه، خو د سیاسي کارونو له کبله به شفیع کرنانی ته دړکې میلاوي دي. د ټټې د پولیسو تانې مشر سجاد منګي وایي چې د جی ایس این تحریک یا شفیع کرنانی لخوا پولیسو ته هیڅ نه دي ویلې شوي چې هغه ته کومې دړکې ورکړلې شوي.
دی
وایي د ټټې نه دوی خپل کلي ته روانو، د پټو نه بېرته خپل کور ته تلو. په لار کې په نامعلومه کسانو کسانو ډزې وکړې. دلته به شفیق کرنانی آزاد ګرځېدو او د دړکو څه خبره نه وه. کوې نو سیکیورټي به یې غوښتې وې او داسې به یوازې په موټر سایکل نه ګرځېدو. راپورونه وایي چې شفیق کرنانی لږ تر لږه اته ګولۍ ویشتلی شوی و. شفیق کرنانی یو انجینیر و او د طالب علمې د ورنه د جی ایس ان غړی پاتې شوی. د هغه د ورور انور کرنانی په وینا چې کله باچا خان سند صوبې ته راتلو نو په دغه موقع شفیق کرنانی پولیسو ونیو او اولس میاشتې په زندان کې تیرې کړې. شفیق کرنانی د جی ایس ان تحریک د بنیاد کې خودونکي جی ایم سید سره هم نږدې پاتې شوی و او د هغه د مرګ نه وروسته د جی ایس ان قومي محاذ سینئر وایس چیرمین وټاکلی شو. رسو د نظریاتی اختلاف له کبله یې په جی ایس ان کې خپل څانګه یعنی کرنانی جوړه کړه. د ذکر د چې وړاندې د جی ایس ان قومي محاذ چیرمین بشیر قریشی هم د نامعلومه وجې له کبله مړ و او بیا څو کاله وروسته د هغه د ورور ګاډي ته نامعلومه کسانو اور لګولی و چې پکې د بشیر قریشی ورور سره د خپلو ملګرو وجلې شوی و. شفیق کرنانی په داسې حال کې وجلې شوی چې د زیارت په ورځ یعنی 8 اپریل باندې د جی ایس ان قومي محاذ د وجلې شوي چیرمین بشیر قریشی څلورم تلین مانځل کیږي. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چوک
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
مشال رادیو ته غوږیستئ اوریدونکو. د نهه یا سه شنبې پر شپه د خیبر پښتونخوا حکومت تر هغې وروسته ملکنډ ته د کسټم قانون غځولو اقدام واپسولو پریکړه وکړه چې په سیمه کې ګڼو ګوندونو د قانون غځولو پر پریکړې سخت انتقاد وکړو. صوبای حکومت له وفاقه غوښتي چې په ملکنډ کې د هم د نورو صوبې په څیر د کسټم قانون لاګو کړي. د دغې غوښتنې پر اساس د مارچ له ویشتمې د کسټم قانون ملکنډ ته وغځول شو. سیاسي ګوندونو ویلي د دې قانون مخالفت او که په هیواد کې بخنه غواړم سیاسي ګوندونو ولې د دې قانون مخالفت کړی او که په هیواد کې د کسټم او ټیکس اخیستو نظام نه وي نو د دې اغېز څه وي؟ پامیر صاحب له دواړو پښتنو ځواب راکوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت او پوهان وایي د بیلابیلو انتظامی او پرمختیایي چارو پر مخ وړلو او لګښتونو لپاره د پیسو پیدا کولو یو لویه سرچینه مالیه او د کسټم نظام وي. حکومت دا هم وایي چې په ملکنډ کې داسې ډیر ګاډي دي چې د کسټم نه ورکولو له کبله ارزانه دي، البته رجسټر نه دي، او داسې ګاډي اکثر د نامنیو پیښو لپاره کارول کیږي. نو ځکه یې هغې سیمې ته د کسټم قانون غځولو پریکړه وکړه. د حکومت دې دریځ ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې د ملکنډ سیاستوالو ولې د دې پریکړې ضد اقدام وکړ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال او د سوات قومي جرګې مشر مختار یوسفزي مشال راډیو ته وویل دوی د مالیو یا ټیکسونو او کسټم ضد نه دي. د ده په خبره د ملکنډ ولس وار له مخې مالیه یا ټیکسونو ورکوي. یوسفزی وایي د کسټم قانون پر ملکنډ د لاګو کولو مخالفت یې ځکه کړی چې صوبایي او وفاقي حکومت لولس سره له مشورې پرته دا کار وکړ چې د آئین یا اساسي قانون سرغړونه ده.
د پاکستان په آئین کې دي 2 په دې کې دا زموږ ټوله نظرې پښتونخوا د باجوړ نه واخله تر وزیرستانه پورې یا جنوبي پښتونخوا کې ژوب ډیویژن دی او دلته زموږ دا ملکنډ ډیویژن دا هغه علاقې دي چې دا خاصې علاقې دي. په یو معنا دلته د پاکستان د پارلیمنت اکټ نشي نافذ کېدی. دریمه خبره دا ده چې صدر پاکستان یا د دې صوبی گورنر خیبر پښتونخوا دلته چې هر کار سرکار کوي د دې په ذریعه باندې به د علاقې د مشرانو سره د ولسونو سره یو مشوره کوي او کله د دې شریکه مشوره کېږي نو بیا دوی دلته یو اقدام کولی شي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د سوات استازی مسرت احمد زیب وایي له آئین پرته په 1989 زیږدیز کال کې د سوات ریاست د یوې موافقې پر اساس په پاکستان ورګډ شوی و. نو د کسټم یا ګمرک قانون هل تنافذول د دې موافقه یا تړون هم خلاف کار دی.
منګه چې ګل ریاست مدغم شو د پاکستان سره منګول په څه یو څو شرایط باندې دا ریاست ورکړی دی او آباد ریاست مو ورکړی، ودان ریاست مو ورکړی دی. د دې خپل انکم جنریشن دونه دی پوره دی. هغه کې دا یو اکټ وو چې په دې کې به تاسو کسټم نه لاګو کوي. نو هغه پروینشل اسمبلی وایلیټ کو اس دا یو معاہدہ دا د دی زمنگ سره کړی دا دی مایدی پاسداری ولی نشی کولی دی سپکم قانون وانی دا دغه زمنگ سره کړی.
د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټر خالد عزیز وای له قانوني پلوه د مختار یوسفزی او مسرت احمد زیب خبره سم ده، خدا دا چې کو وفاق لولس سره د مشورې ضرورت محسوس کړي نو بیا یې کولای شي.
قانوني لحاظ سره خو یو ټیک خبره کوي ولې چې 247 آرټیکل لاندې دا یو شکشتا چې په تاسو به خلکو سره مشوره کوي، خدا وفاق سره د دې اختیار کې دی چې دا مشوره چې دی کم صورت کې ورته غنی شي اور کم صورت کې ورته آخي.
خالد عزیز وای له قانوني نقطو قطع نظر اصلي خبره دا ده چې د ټیکسونو او د کسٹم قوانین د هیوادونو د پرمختیا لپاره اړین وي.
دا کسٹم ایکټ اختیار وفاقي حکومت سره ده. بدقسمتی سره بعض داسې علاقې دي چې چلته د ریاست کنټرول چې دی هغه ډېر کمزور دی اور زما مخمخ دا یو شی دی چې دا دواړه ملکونه دي دا ترقی نشي کولی، ولې چې دا علاقې چې هغه نہ ٹیکس ورکی نہ کسٹم ڈیوٹی پورا کئی پل طبیعت مطابق
خالد عزیز زیاتوی کله چې سیاسي ګوندونه د ریاستی کارونو او قانون عملداري په برخه کې مرسته نه کوي بلکې مخالفت یې کوي نو دا د هیواد لا کمزوري کېدو لامل ګرځي. خو د ملکنډ سیاستوالانو او مشران وایي دوی د دولت یا ریاست ملاتړ کوي خو د غیر قانوني یا غیر آئینی اقداماتو مرسته نشي کولای.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له حکومت غوښتي چې په هغه هیواد کې د پانسیانو ورکولو لړۍ بند کړي. د براسي حال کې دا چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په 2015 کال کې د خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې پاکستان په نړۍ کې دریم هیواد دی چې په هغه کال کې تر ټولو زیاتو خلکو ته پانسیانې ورکړل شوي دي. ولیاس د بشري حقوقو کارپوهانو سره خبرې کړي، نور معلومات د پدی رپورٹ کې ورو.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشره زهره یوسف وایي چې د پانسیانو ورکولو سره په پیښو کې کمی نه دی راغلی، بلکې د فوج لخوا د عملیاتو له وجې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی ریکارډ شوی دی. زهره یوسف ویل چې په پاکستان کې ترهګرو نه زیات هغه خلکو ته پانسیانې ورکړل شوي چې په قتل، اغوا او نور مقدمو کې مجرم ګرځول شوي ول.
موږ له لومړۍ ورځې نه دا غوښتنه کوله چې د پانسی ورکولو نظام ختمول پکار دي. د نړۍ زیاترو هیوادونو ته د دې خبرې احساس شوی چې پانسی ورکول د مسلې حل نه دی، نو زیاترو هیوادونو پر پانسیانو پابندی لګولې او یا یې ختم کړې دي، خو زموږ حکومت د دې خلاف دی. خو په پاکستان کې دا حقیقت دی چې ولسی رایې د پانسیانو ورکولو په حق کې دی.
زور یوسف دا خبرې له هغې وروسته مشال راډیو سره کړي چې د بخښنې نړیوال سازمان د 2015 کال رپورټ خپور کړي. سازمان وایي چې په نړۍ کې د پانسیانو ورکولو کې 45% اضافه شوی او پاکستان په دې فهرست کې په دریم نمبر دی. په اسلام آباد کې کارپورټ ډاکټر فاروق سلیم وایي چې له 1300 کلونو راهیسې په جنگ کې تر 2000 نه زیات کسان وژل شوي دي او په دې کې تر 1990 تر 25000 پورې ترهګر وژل شوي دي. نو 300 کسانو ته پانسیانو ورکولو سره د ترهګرۍ پر ضد جګړه باندې څه اثر نه پریوزي.
دو محاذی جنگ ہے، ایک میدانی جنگ ہے اور ایک نظریاتی جنگ ہے.
دا په دو سنگرونو جنگ دے، یو میدانی او بل نظریاتی. میدانی جنگ کی پوز جنگی او نظریاتی کی دا حکومت په شمول دا ټولنی ټولی طبقه شامل دي. په ظاهر میدانی جنگ کی کامیابی تر لاسه کیږي، خو نظریاتی جنگ مو نه دی شروع کړي. زه په دې باور يم چې هر یو کال د ترهګرۍ په تور 300 کسانو ته پانسیانو ورکول سره سره نتیجه مخې ته نشي راتلی.
خاطر خام نتیجہ نکل آئے گا دہشت گردی لڑنے کے حوالے.
دا بخنی نړیوال سازمان په خپل رپورٹ کې ویل چې پانسیان ورکول بشری قانون نه سرغړونه ده. په پاکستان کې دا مسله ځکه نور هم جدي ده چې ملزمانو ته د لوند عدالتي کاروایي موقع نه ورکول کیږي. خو کارپو بیرسٹر افتخار گیلانی وای چې د پانسیان ورکولو کې قانوني تقاضي پوره کیږي، کیدای شي چې په ځینو مقدمو کې نوې پوره کړی شي.
پانسیان نه عموماً د کم ما خیال دا اوسط تر باسي کم از کم دې 12 کالا مقدمه چلے گی تاخیر سپریم کورٹ پورا رسے گی 12 کالا 14 کالا 15 کالا باقی اندر کم صبح سے دنیا کے قانون تقاضے دی دلتا بھی دس خبر اندر دو کیسوں کے سر اگر تو دس نے بھی نہ مچے سفارشوں نے چلے گی یا اگر چلے گی برگونوں کے سنوں کے اوپان جانوں کے سنوں.
دا بخنی نړیوا سازمان په موجوده حالاتو کې په پاکستان کې په پانسیانو ورکولو اندیښنه خودلی او وای چې په هغه هیواد کې تر 70000 نه زیات قیدیان د مرګ له سزا سره مخامخ دي.
دا وګولیا ستاسو ته رپورٹ باندې کوردونکو مشال اړو ته وګستې لګ شي بکې یو نیو بجه کیدون کیدا او نجیب امیر هم سټوډیو ته راغله نو راځي چې لهغه د خبرونو لاندې جوړو.
د پاکستان فوج وایي په جنوبی پنجاب کې د سغدریزو ورانکارو ډلو خلاف عملیات روان دي. په دغو عملیاتو کې د پنجاب پولیس، رینجرز واکونه او د ترهګرۍ د مخنیوي د ادارې سرتیري برخه اخلي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د بلوچستان په کلات سیمه کې د 1500 ترهګرو د وژلو ادعا کوي. سرکاري راډیو د معلوماتو له مخې د کسان پرون د امنیتي سرتیرو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي. د پېښور د پهاړې پور تانې مسؤلینو مشال اړیو ته ویل چې په سمرباغ سیمه کې نن سهار سره غاړې په یو بمی چاودنه کې د پولیسو یو سرتیری مړ شوی او دوه نور ژوبل شوي چې په هغو کې هم یو پولیس والا دی. د خیبر ایجنسی چارواکي وایي باړې ته د ستنو شوو کډوالو د بیا آبادۍ لپاره د ګورنر په سپارښتنه په پرمختیایي منصوبو کار پیل شوی دی. پرون د ډیر اسماعیل خان په سندر سبزازار سیمه کې د مشال اډیو په مرسته د قبایلي ځوانانو لپاره یو کلتوري میله وشوه چې سلګونو زده کوونکو یو شمېر ځایي چارواکو پکې ګډون وکړ. تمه ده چې نن به په کابل کې د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب او د افغانستان د سولې د عالي شورا د غړو ترمنځ خبرې وشي. لیتوانیا یو افغان ته چې په خوای په افغانستان کې د دغه هیواد د ځواکونو سره ترجمان په حیث کار کاوه او د یوټیوب د لارې د مرستې غوښتنه کړې وه خپلې خاورې ته د ننوتلو اجازه ورکړې. په داسې حال کې چې د ترنګلتیا د ختمولو لپاره د آذربایجان او ارمینیا د مشرانو سره د اعلی پای خبرو جلا جلا لړۍ روانه ده او د تشدد د پیښو راپورونه هم ورکړل شوي. خو په ناګورو کارباخ کې نازک قربان لا هم موجود دی. په سورزنۍ جګړه کې له شپېتو زیات کسان وژل شوي او ترکمنستان یو قانون منظور کړی چې تر مخې هغه خلک چې د واده سند ترلاسه کول غواړي ورته به لازمی وي چې د ایډز معاینه وکړي شي. د قانون له مخې که کوم کس کې د ایډز د ناروغي وایروس موندل شو نو هغه ته به د واده سند نه ورکول کیږي.
خبرونه مولا مشال رادیو ودل چې نجیب امیر وړاندې کول او دونکو په دې نیمه کې ستاسو لپاره تاندې هلي ونې خبرونه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپان په خپل ادارو کې سره خستي احمد الله ته وښه
آج ورسپان په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د پاناما لیکس په معاملہ د اعلی کټ جوډیشل کمیشن د جوړولو اعلان کړی دی او ویلي دی چې تورونه لګونکې دي د کمیشن په وړاندې ثبوتونه پېښ کړي. ورسپان لیکي چې پاناما لیکس مخې ته راتللو وروسته په یو شمېر ملکونو کې په حکومتي کچ کاروایان روان دي او په اسلام آباد کې هم فیډرل بورډ آف ریوینیو یا ایف بی آر د پلټنو اعلان کړی دی. ورسپان لیکي چې د ملک دننه او بهر د سرمایه‌کارۍ نه متعلق د قوانینو جاج دی واخستې شي او ګټه صرف ملکی معیشت ته رسول پکار دي کوم چې دا وخت د سرمایه‌کارۍ منتظر دی. د ملک معیشت کې دو سره د اولس خوشحالي تړلې شوې ده نو حکومت له پکار دي چې خپل توجه دې طرف ته راوګرځوي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په پاناما لیکس د اعلی کچ کمیشن جوړول د وزیر اعظم نواز شریف دا فیصله صحیح ده نو حکومت دې د وزیر اعظم د فیصله پر رڼا کې کمیشن جوړ کړي او زر تر زره دې مشر وټاکي چې د پاناما لیکس د تورونو حقیقت مخپوړان دی راشي. ورسپان لیکي چې د پاکستان سیاسي ګوندونو له هم پکار دي چې په دې معاملات د بیان بازی او یا د تورونو سیاست کولو پر ځای د تحقیقاتي کمیشن په وړاندې د ثبوتونه پېښ کړي. جنگ ورسپان په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه د دې سیمې په ګټه ده او دا منصوبه به پر وخت سرته رسول شي. ورسپان لیکي چې د منصوبې نه باندې نه صرف د دې سیمې بلکې د نړۍ کم او بیش درې رب خلکو ته ګټه رسی نو حکومت له پکار دي چې د دې راهداري منصوبې د تحفظ لپاره ښه انتظامات وکړي او دا منصوبه په خپل وخت سرته ورسوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دې منصوبې نه باندې نه صرف د چین اولس بلکې د پاکستان د څلور وانو صوبو فاټا او گلګت بلتستان اوسیدونکو ته هم فائدہ رسی.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات
مشال رادیو ته وګورئ. ستوریدونکو گارډین ورسپانه لیکي په 2015 کال کې په نړۍ کې د پانسۍ زیاتې سزاګانې ورکړل شوې چې مثال یې په تیرو 15 کلونو کې نه لیدل کېږي. پاکستان، ایران، چین، سعودي عرب او امریکا له هغو هیوادونو څخه دي چې د پانسۍ سزاګانې یې زیاتې ورکړې دي. بل پلو واسټ ژورنال د افغانستان په ختیځ کې د داعش خلاف د ولسي خلکو د برتي کولو موضوع باندې راپور خپور کړی. نجیب عامر د دواړو مقالو مهمې برخې دراوروي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي ایران تیر کال نږدې زر کسان په دارو زړول. په پاکستان کې هم په بېساري ډول زیات خلک په تیر کال کې اعدام شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور له مخې په ګرد نړۍ کې تیر کال د 500 زیاتې سزاګانې ورکړل شوې دي چې ساره یې په تیرو 25 کلونو کې نه لیدل کیږي. ګارډین لیکي په تیر کال کې په ګرد نړۍ کې 500 هیوادونو د اعدام زیاتې سزاګانې ورکړي چې ورکی چین، ایران، پاکستان، سعودي عرب او امریکا شامل دي. امنیسټي انټرنیشنل وایي دغه شمیرې خپه کوونکې دي. د احصایو تر مخې په ایران، پاکستان او سعودي عرب کې تر ټولو زیات کسان په دار شوي چې په تیر کال کې د ټولو سزا شوو کسانو 90% جوړوي. د راپورونو له مخې په تیر کال کې په ایران کې 980 کسان په دار کړل شول او دا د 2016 کال په پرتله 30% لوړه شمیره ده، ځکه هغه کال په ایران کې 933 کسان اعدام کړل شوي وو. په دوی کې اکثر د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شوی وو. ایران هغه هیواد دی چې تیر کال یې لږ تر لږه 30 داسې کسان په دار کړل چې د جرم کولو پر مهال یې عمرونه تر 30 کلونو کم وو. دا د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. بل پلوه وال سټریټ ژورنال د افغانستان په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې د افغانستان په ختیځ کې یو افغان استخباراتي اداره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مخنیوي لپاره کلیوال په کار ګماري. د افغانستان د ملي امنیت اداره د دې پروژې د تطبیق لپاره د امریکا د استخباراتي ادارې نه مالي مرسته ترلاسه کوي. تیر کال د کوټ سیمه د اسلامي دولت وسلوالو په لاس کې وه، خو اوس لزرو زیات کسان چې اکثر زمینداران دي د حکومت نه تنخواه اخلي او د وسلوالو پر ضد پاسون ته غاړه ایښي ده. تر اوسه د کلي خلکو د پولیسو او پوځ په مرسته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې 15 حملې په شا تمبولې دي. وال سټریټ ژورنال لیکي د داعش خلاف د ملیشه ځواک جوړول د افغان حکومت محدودیتونه په ګوته کوي چې د سغدریزو ډلو د نفوذ د زیاتېدو په لاره کې لري. امریکایي او ائتلافي چارواکي وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د شمیرې کمېدو او د امنیت ساتلو کې د افغان ځواکونو کمبوتیا د هغو وجوهاتو له جملې څخه دي چې افغانستان یو وار بیا د نړیوالو ترهګرو د خطرې سره مخ دی.
مشال رادیو ته غوږ استه اوریدونکو، راځئ چې یو خوندور سندرې ته غوږ شو. مشال رادیو ته غوږ استه د اسحاق خان په غو کې مو خوندوره سندر اوریدله. اوس راځو خپل راپورونو ته. تهران د خپل دوه گاونډیو ارمینیا او آذربایجان ترمنځ وروستیو سرحدي شخړو ته اندېښمن دی او دا ویر لري چې ترهګر به ګټه ترې واخلي. د ایران ولسمشر دغه اندېښنې د پای ته رسولو لپاره د آذربایجان او همداراز د ارمینیا له ولسمشرانو سره خبرې کړې دي چې تفصیل یې د احمد شیبر په دې رپورټ کې.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وړاندیز کړی دی چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په د ناګورنو قرباغ د لانجې د حل لپاره منځګړیتوب وکړي. روحانی تیره ورځ د اشمنه د آذربایجان له ولسمشر الهام الیف او د ارمنستان له جمهور رئیس سرج سرکسیان سره د ټلیفون له لارې وکړه. د ایران ایرنا خبری آژانس د ولسمشر روحانی په وینا خبر ورکوي چې وایي تهران چمتو دی چې له هرې هغې وسیلې چې په واک یې ده ګټه پورته کړي تر څو د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجه په سوله ییز ډول هواره شي. په ورته وخت کې د ایران ولسمشر خپلو آذری او ارمنی سیالانو ته ویلي دي چې د نوي اوربند د ساتنې په برخه کې به مرسته وکړي او ایران به د اوربند له نشتې وڅاري تر څو د دواړو هیوادو پوله خوندي شي. حسن روحانی خبرداری ورکړ چې ترورستان کولی شي چې د سیمه له شخړو ګټه پورته کړي. د ایران د ولسمشر په وینا دا خبرونه خپره شوي دي چې سیمه له ستر کړکېچ سره مخامخ ده چې ترهګر او د هغوی خواخوږي هڅې کوي دا ستونزې پراخې کړي. د ارمنستان او آذربایجان د بیلتون غوښتونکو ترمنځ نږدې اونۍ مخکې په ناګورنو قرباغ کې نښتې پیل شوې خو دواړو لوریو د سې شنبې په ورځ سره وکړه چې اوربند وکړي. که څه هم ایران د دې ستونزې د هواري لپاره د هر راز مرستو ژمنه کړې ده خو ایرانی کارپوه تورج عطابکی وایي چې د ناګورنو قرباغ لانجه ساده نه ده او که په دې برخه کې خبرې پیل شي هغو ته هم باید ډېره هیله ونه لرو. دا خبرې له تیرو شلو کلونو راهیسې کله د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب کله د منسک د ډلې له لوري او کله هم د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان لخوا ترسره شوې دي او نتیجې ته نه دي سره رسیدلې ځکه چې له دواړو لوریو د داسې څه وړاندیز نه کېږي چې حل لاره ترې پیدا شي. د همدې لپاره د شوروي اتحاد له ماتېدو وروسته دا یو کنګل شوی غوندې بحران دی. ایران چې په شمال لویدیځې برخه کې له آذربایجان او ارمنستان سره پوله لري د ناګورنو قرباغ په سیمه کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه لري نو هڅې پیل کړې دي چې د اوس لپاره اوربنټینګ شي او د سولې لپاره لاره چاره ولټول شي.
اردوونکو مشال رادیو ته غوږیستئ او هم د مشال رادیو په مرسته تیر ورځ په بنو کې یو سندریز ماخام تابعه شوې وه چې پکې یو شمېر روز د کوونکو برخه اخیستې وه. دغه تفصیل د خپل خبریال سلام مسعود په دې رپورټ کې.
د شپږم په شپه د جرس ملخان په سندر سبزازار کښې د مشال ریډیو په مرسته د ګومل یونیورسټۍ په اهتمام په دغه یونیورسټۍ کښې په زده کړه لګیا قبایلي طالب علمانو دپاره د امن په نوم سندریزه اترنیزه میله په لوی درنښ او په جوش جذبې سره ولمزله شوه. د جرس ملخان اعظم بخشنای کیپټن عمر امین ګنډاپور د میلې د دغې غونډې ستر میلمه و. په دغه موقع په پوهنتون کښې د قبایلي طالب علمانو د اتحادیې مشر نعمت الله وزیر مشال ریډیو ته د میلې په باره کښې په دا رنګ وژغېده.
مشال ریډیو موږ ته سندریزه اتانیزه میله جوړه کړې ده. مشال ریډیو قبایل اوس یې مخته ها رسولی ده خو چې د نن کوم پروګرام مشال ریډیو د موږ د قبایلې د پاره کړی ده دغه تعریف صفات موږ په خپل الفاظ کښې نه شي بیانولی. د مشال ریډیو نه موږ بیا ته وکول لري چې موږ د قبایلې د پاره په دغه لمبر باندې خپلي پروګرامونه ارینج کړو.
میلې ته راغلی یو ملما د ظفر آباد برستیال ناظم عرفان مسعود وویل
دا پروګرام ته چې ضرور ویلی مو ته ډېره خوښي محسوس شوله چې مشال ریډیو چې کوم دا کوشش وکړو د ریلی ډېر زبردست پازیټیو کوشش وکړو. یو خو یې دا وکړل چې د ټول ټرایبل په یوه ځوی بل او خلک یې ته دا وشول چې په ټرایبل سره څومره ټیلنټ دی او ټرایبل څرنګه غیراتي او پښتین خلک دی.
تر میلمه مغشینی کیپټن عمر امین ګنډاپور د میلې خوند چروت په دا رنګ بیان کړ.
زه تر دا وایم کې دا د تاسو مشال ریډیو یو ډېر ښه یو ایفرټ دی یو ډېر پازیټیو سټیپ تاسو اخیستی دی. دوره کراؤډ کم نن د ټرایبل سټوډنټس دلته جمع دی ما لا پورې ډی خان کې نه دی لیدلی ان شاء الله زه ګورم دا چې دغه سټیج نه به مخته وم نورو قومو ته به هم نور سټوډنټ فیډریشن ته به هم ان شاء الله یو بوست ملاویږي خلک به ان شاء الله مخته راځي.
یاد دی وی چې په دغه سندریزې میلې کښې په ګومل پوهنتون کښې په زده کړه لګیا د پښتونخوا د مختلفو سیمو او قومونو سره تعلق لرونکو د 2000 نه زیات طالب علمانو برخه واخیسته. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
اردن کو زو سیدو شریف ته حالت کې هم د خیبر پختونخوا د کلتور محکمې تر څوري لاندې د ملي تابعیا شوی و چې د مشالې دو خبريال نیاز احمد خان هم ورغلی وو او دا ریپورت یې را لیدلی.
سیدو شریف سوات پیز آباد کے راجہ مشوی بیرابر اسکولوں معشومان اور اغلی ملمنو تا کلتوری حلی زلے اڑان دکھ چپکے چندرو روایتی سندرے او اتن شامل ہو دے ترسنگ دا سوات پلاسونو جوڑ کرے شوی شاعر استالو نہ ہم لگے دلی ہو دغی میلے تا راغلی از دکون کے ڈیر خوشحال اول چپکے بازو معشومانو مشال ریڈیو تا اویل
زمانو حیات تے انگا لبی ولی دی دلتا دا چندق شو او دلتا گانی شوی راشتایلو نمائلو نشو دا ہر سمونگو ولی دل او منگا دینا ڈیر خوشحال شو
عبداللہ خان منم دے رکلاس سے وانت یما منگ دیر خوشحال شوی دلتا کلارو انجای واغستا منگ دا سوات کمی خوی جوڑو چی رائی ولی دی
میلے کے شامل دا شخصی اسکول پرنسپل خورشید خان وائی
دل ډیر په افسوس ویم چې مونږ هغه پوخانی خپلې کمی لبی وی هغه یې رکړي مونږ وته پتی هغه کړنګان میرا ډبلا امپلک کې ګولی ډنډا پر پټونه آنک مچوري هغه ټولې لبی وړو اوس کتاستې تپوسو کې دیول نه ورځي نن دا غي ذکر وشو نو ډیر خز دکړو ما شومان دا غي سره لکه زمونږ هم یاد تازه کړو دیو سره هم لکه فیمیلیر شو
پلاسو جوړ کړی شوی د سواد کالی شالونو ستال لگون کی د سلام پور نیلم وای چې دا سې ستالونو سره دوی کاروبار ډیر خشي
دا پیدل چې اسیزونه ختمي غینا کنا او رکی غینا خو مونږ نه ونه جنکو ته خیو چې نور جنکې را لوي غي مونږ ورته خیو نو هغه د ثقافت هغه لکم کم سیزونه چې مخکینی نه غنه او رکیږي او هغه د کاریګریم سیوا کیږي او هغه استعمالوم سیوا کیږي
کلتوري میلا تابع کون کی د مقامی غیر دولتي ټولنې مشر عثماني ګل دغه مقصد په اړه زیاتوي
تاسو ریپورٹ اوریدو خو وخت د کمیل کبل منګه دغه پنی مکی کټ کړو اوریدونکو ځکه چې ورسېدل د ونځي خبرونه تاندې هلی د تاندې هلی خبرونه تاسو لپاره فرخند صدرونه چمتو کوي
په تاندې هلی خبرونه کې موضوع فرخند اسد هر کلی کوم د نن په پروګرام کې د پښتو ژبې لیکوالي او شاعري زیتون بانو سره د هغې په کار خبرې کوو او په پېښور کې د ښځو د یوې میلې حال هم درکوو
بیسیک مقصد دا لی چې کوم دنیا دا هغه ته دا خودل دي چې یو خو خبر پښتونخوا یو امن پسند قوم دی دلته امن ډیر زیات خلک خوښي
د پښتو نامتو لیکوالې زیتون بانو ته څو ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو این ویمن په یوه غونډه کې د پښتو ادب د لومړۍ مېرمنې یا خاتون اعزاز ورکړل شو د زیتون بانو تر اوسه دیارلس کتابونه چاپ شوي دي چې پکې درې د پښتو افسانې او یو کتاب د راډیو او ټي وي لپاره د لیکل شوو ډرامو مجموعه ده او د منجله په نوم یو د شاعرۍ کتاب هم لري زیتون بانو د پېښور سره نږدې د یو کلي سپینې وړې اوسېدونکې ده غوایی په هغه وخت کې چې د جنکو سکولونه د نشت برابر وو او په جنکو تعلیم کول هم دومره عام نه وو خو دې له تعلیم سره ډیره مینه لرله او ځکه یې هم سکول ته تګ پرې نه خوت زیتون بانو وای د سکول د وخت نه د لیکلو سره مینه وا د ټولو لومړی یو نظم لیکلی وو
اسلامیہ کالج کی چکی منگ اسی تو اگر زمانے کی جل جل نیا سے بڑا سال والا تو والا جل تو اگوی ایڈریس کالج جگہ چولے یونیفارم یہاں چولے غالباً تو خود ڈارک کلر پتن اور شین گرین زرگون زرگون رنگ زرگون رنگ کوٹ نہ رہی لاو کے باس نو دلی خخستا ہو چکے بلاس کی ام سائٹ ہو دلی لاس کی ہو کے تاول را تاول پر مزا مزا نہ گئی ہے انا زندہ کی گرین کچھ نہیں مزا زرا کی زری جامی دی او زداس یم کو گوان می صدر وی او دا نہ زدا سو سلورن کی زجر کو خبر دے تک کو مکن ما بیا فدرت شی زما بزید ما بیا ونظر مولی کو هغه نظر دا چې ټول دې کو خپل نه دا خو خان او هغه جامع د خمدا جامع او نو دې بلی فخر کو نو ما نظر دې دلی کو دا خو خمدا جامع جامع نه او څه تا خو سر سر کفر جامع او څه په ټول کور دې چولې او دا که څنګه چې خپل نه صاحب بری په نو صاحب ول په کلین شی دې ته یې په دا ستاسو ځان نه ما یو نظر لیکلو دا یا باندې کله چې شو کړی خو ما به بدل نو باندې شي نه چا کول ما ځان له شی نه خو خپل یو شری بخاری او یو شہناز خلیلہ ایو نیمی رضی خانم ابل نیمی شگلنہ نمس حدیر ما مختلف شہید لگل اخبار نیتا اور رسالے کا اور زمانہ کی دا رسالی چکم بنتا خبرکم دی زمانہ کی کافی پختو رسالی دی نواتی جندو ننگیالیو بدار سے نورم پختو نو دا نورم دا سی دراوی جمہور اسلام کی وما پختو چاپی دا اباسین کراچی کی وما پختو چاپی دا علی تا مشینی لگل خوابی اما بخود نم لگل
زیتون بانو وای دا پنهام جماعت کې وای چې لومړی افسانه د غړې په نوم چاپ شو هغه وای د لیکلو سره ډیره امینه لرله او نه غوښتل چې د مور پلاړ ته وینا باوجود لیکل پریږدي
زما قلم چې له چیو غوښه یا اون نظر یا پټ پنا لیکل خو دې خو خدای چې لیکل نو ځکه نه چې ما لار نه نه لاندې کول غوښته چې یې ما لري دې دا د ډاکټر جوړو غواړم یا ته پته
زیتون بانو وائی په 1999 کال کې په ریډیو کې په ډرامو کې کار پیل کړ. په هغه وخت کې ډیرو کم ښځو په ریډیو او یا ټلویزیون کې کار کولو.
ریډیو پاکستان کې آرٹسٹ ہوا زیادہ ڈرائیور وغیرہ خدے سمندر خان سمندر سے ابھی ہم تک اسکرپٹ رائٹر سیڈ ابھی مجھے کری منی ڈرامے ختم راغلے سمندر سے سمندر خان سمندر دی بجا کے جواب ورکول اسلامی ڈراما کی ہیرو چیو داخو ہیروئن چیو داخو ہیرو نلخ کاری نو ما سنچاس کی ریڈیو ہوتا یہ کمپنی سب کی ریڈیو ہوتا پہلے ہوں ماں ماں باپ اسے پیچھے سے رومانٹک ڈرامے بجے آتی ہوئی جنگ جدل والا بم یار سواری کوچے ختم پتی
زیتون بانو وای د دې واده هم د یو لیکوال تاج سید سره شوې ده او مور پلار د واده لپاره نه ده مجبور کړی.
قسمت یې چاچا ته لیکلي دي نو جواب یې لیکلي تاج سید سره نو هغه داسې چې هغه ورځې چې سرور رشتې راغلي وي او پلار به ماته چې زما د کوم دی د دمځي خوشحالی بس دغه سلور رشتے نو جی
زیتون بانو وای خاوند یې په 2002 کال کې وفات شو، سلور بچی دی. هغه وای د دې خاوند تاج سعید د دې ادبی ملګری هم وو. اوس هم راځو دې رپورټ ته. د خیبر پختونخوا د سیلګرۍ محکمې په تیرونۍ کې د ښځو لپاره درې ورځنۍ د هنري هوا په نوم یوه میله جوړه کړې وه. په دغه میله کې د ښځو د لاسو جوړ کړل شوي شیان د نندارې لپاره ایښودل شوي وو چې پکې د ټولې صوبې نه ښځو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. د سیلګرۍ د محکمې ویاند زارا عالم وایي دغه میله د ښځو لپاره جوړه کړې ده چې پکې نه یوازې د ښځو د لاسو جوړ کړل شوي شیان نندارې ته ایښودل شوي دي، بلکې مختلف خوراکونه او د موسیقۍ بندوبست پکې اهم شوی وو.
سی کیپ ایونٹ کړی دی هنر هوا په نوم او د پیښور د خزو لپاره دی. خزو طرف نه دی کی ارګنایزرز هم خزی دی، منیجمنت هم خزو کړی او چې کوم پارٹیسیپنټس دی هغه هم خزی دی او چې کوم وزیټرز هم دی هغه ایکسکلوسیولی خزی دی. د دې بیسیک مقصد دا دی چې کوم دنیا دا اغه ته دا خودل دی چې یو خو خبر پښتونخوا یو امن پسند قوم دی، دلته امن ډیر زیات خلک خوښي او داسي ریکریشنل اکټیویټیز پکار دی. او دویم دا چې کوم زموږ کوم خواتین کور کې دي او کوم ورکوټ سکل باندې کار کوي او جابس کوي سکلز دی ورلا، نو دی اغوی سکلز مونگا چی کم بہر دنیا دا اغوی دا پارا ایکسپوز کو چی اغوی گوری اغوی دا غٹ مارکیٹ میں لاؤ شی.
پدا میلہ کے فیشن شو ہم مشوا چی پکی روایتی جامی او کالی ہم وخودل شول. دا میلی یوا گرنوالا سمیہ وائی دا خوز لپارا دا سی پروگرامونا دیر کم وی.
ډیر خوشاله یو چې داسې پروګرام شوی دی. دې کې موږ غواړو چې داسې پروګرامونه بیا بیا وشي، ځکه چې دې کې یو سړی هم نشته او نه ورته د راتلو اجازت شته. موږ په واړم راوستي دي، خویندې هم راغلي، ملګري هم راغلي دي. ډېر زیات هم انجوئ کړ دا پروګرام. موږ ټوریزم ډیپارټمنټ نه ډېر زیات خوشحاله یو چې موږ لپاره داسې پروګرام کړی دی. موږ غواړو چې داسې پروګرامونه بیا بیا وشي، ځکه چې په خیبر پښتونخوا کې ښځو ته د بار د وتو اجازت ډېر کم وی او داسې موقع بیا بیا نه ملاویږي. هر سم واغشتل خوراکونه موکړل.
دغه میله د پېښور په حیدآباد سیمه کې وشوه چې پکې جنکو زده کوونکو انځورګري، نکریز لګول او په ګڼو نورو خوندورو کارونو کې برخه واخیسته. دا وه د دې اونۍ تاندې هیلې خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.